او حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی چې زما او ستاسو په شان خلق خو په دې کېټي ګوري کیوی مونږ بیا کوم ځای ولاړیو نو زکه د خپل اعمالو همیشه جایزه اخلي او چې څه هم کار کوي نو پاره کې د اخلاص نه کار اخلي چې آیا زما په دې کار کې څه اخلاص شته دی هم او کنه زکه چې دا د اعمال نه ورکیږي او دا دعا غواړی چې یا الله ماله د دې کار توفیق راکړي چې چرته دا توفیق زما نه لري نشي زما د خپل سو عمل په وجه په آخري وخت کې چرته داسې ونشي چې زه د دې نه هم لري شم چرته زما زړه بدل نشي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دا دعا ډېره زیاته غوښتله او سوچ کوی چې هغه یو داسې دعا کوي نو موږ له بیا څومره دعاګانې په کار دي هغو به کومه دعا غوښته یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اي زمون ربا زمون زړونه په دین باندې ثابت ساتي اي د زړونو الټه کول والا زکه چې دا زړو سو وخت هم الټه کیدی شي د دې چاته پته نه لګي نن چې خلک سوچ کوي چې زو داسې نه کوي کوم د سبا سو پته لګي چې دا نه کی بنده کولی هم شي او کنه تاسو سوچ وکړئ د یوې نیکۍ چې تاسو به هغه کوله لیکن دا غی نه پس هغه نیکی ستاسو د لاس نه اوته داسې اوته چې هغه ستاسو بالکل نه کوي داسې وي که نه نو بنده ته پته نه لګي چې د اخیری وخته پورې به زه په کومه نیکۍ باندې ولاړه یم او کومې به داسې وي چې هغه به زموږ نه لاړې شي او یا زموږ د ایمان حالت به څه وي چې کوم لیول به وي زموږ او د انسان انجام به د هغو اخیري وي خو بنده ټول عمر نیک وي او الله دې نه کړي په آخري وخت کې بنده الټه شي بې لاړې شي نو هر څه یې لاړل ځکه چې یو حدیث راځي انما الاعمال بالخواتیم نو چرته هم مطمئن کېږئ ما مقابلې کوئ په نیکۍ کولو کې او د قرآن کریم سره چې مو تعلق جوړ شوی دی نو اوس په کار ده چې زموږ سره د نیکۍ فکر وي خپلو ملګرو ته مه ګورئ چې په هغوی کې زه په ټاپ باندې یم په نیکۍ کولو کې چرته هم په دوکه کې مه راځئ حضرت عائشه رضی الله عنها به داسې جوړل چې د هغې صادر به د اوښکو نه لوند شو د هغې خوریي به هغې له تسلي ورکوله چې تاسو ولې دومره جاړئ ستاسو خو بارات په قرآن پاک کې نازل شوی دی نو هغې به وفرمایل چې ماله دوکه مه راکوئ د داسې خبرو سره موږ له دوکه مه راکوئ موږ په کومو خیالونو کې یو ځکه د بې فکرۍ ژوند مه تېروئ د غفلت د ژوند نه راوځئ زموږ نه خو غټ غټ ګناهونه کېږي واړو خو لا واړو دي نو اوس خو لا موږ ته ډېره غټه صفایي کول ده ځکه چې کله موږ یوه نیکي وکړو نو ورسره درې ګناهونه وکړو بیا موږ وایو چې خیر دی هېڅ خبره نه ده ځکه چې نیکۍ خو کوم که نه زه قرآن وایم تهجد کوم که دا کارونه شو نو دومره غټه خبره خو نه ده او تاسو وکتل چې سابقم بالخیرات صرف ګناهونه نه پرېږدي بلکې کوم لغویات چې دي نو هغه هم پرېږدي کوم لحف او فضول کارونه چې دي نو هغه هم پرېږدي زموږ چې کوم حالتونه دي نو د هغې نه پته لګي چې موږ په کومه کیټیګوري کې ولاړ یو هلته خو به ګروپس جوړېږي لیکن دلته تاسو وګورئ چې زه ډېره په منډه روانه یم او که زما چال درمیانه دی د عمل په لحاظ سره اصل شی خو عمل دی خو بنده ډېر وایي چې زما ایمان خو ډېر مضبوط دی خو چېرې ستاسو ایمان مضبوط دی نو په عمل کې به راغلی وو نو ځان له دوکه مه ورکوئ چې زما په زړو کې څه دي خو چېرې په عمل کې د ایمان ریفلیکشن نه وي نو د دې نه پته لګي چې په زړو کې هېڅ هم نشته ضرور هغه په عمل کې راځي بیا خو ایمان ډېر کمزوری دی که چېرې زموږ عمل الټه وي که د انسان سره د اخرت فکر وي نو کېدی نه شي چې د هغو عمل دې نه بدلېږي او هغه هغه شان په غفلتونو کې ژوند تېروي نو دا هم د الله تعالی فضل دی چې دا ټول به په جنتونو کې وي څوک یدخلونها یحلون فیها من اساور من ذهب ولؤلؤا هغوی ته به اچولې کېږي هلته کې د سرو زرو کړې یعنی باهوگان یا بنګړي د دې مطلب دی چې هغوی به یې ځان ته پخپله نه اچوي بلکې هغوی ته به اچولې کېږي ځکه چې دلته یحلون لفظ راغلی دی او دا مجهول دی لکه یوه ناوې چې تیارېږي هغه پخپله کالي نه اچوي هغې ته بل د سرو زرو بنګړي اچوي څوک د هغې لوپټه ټانکه کوي څوک ورله میکپ کوي تر دې چې څوک ورته پیزار هم پخپو کوي ځکه چې دا د هغې ورځ وي This is her day. نو جنتیان په خپل ځانونه نه تیاروي، کو هغې له میک اپ نه ورځي نو هیڅ خبره نه وي، بل ورله میک اپ کوي. نو یو جنتی ته به بنګړي اچولی کېږي د سرو زرو، او په دنیا کې مونږ غواړو چې زموږ په زیوراتو کې موتیان او هیرې وي، نو هلته به هم زموږ د سرو زرو په کوالو کې دا هر څه وي، هلته به هم د سرو زرو او ملغلرو وي، او دا به د سړو او ښځو دواړو دپاره وي. په دنیا کې سرو زر حرام دي د سړو دپاره، او صرف ښځې اچوي، لیکن په جنت کې به د سړو دپاره هم سرو زر حلال وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د اهلی جنت په سر به تاج وي، او په هغې کې به ملغلرې پیلې شوي وي. د هغې اعلی موتی یعنی ملغلره به داسې وي چې د هغې رڼا به د مشرق نواله د مغربه پورې ملک روښانه کړي. الله اکبر! یو ادنا ملغلره به داسې ښایسته وي، داسې چمکیږي به، یعنی د ټولو نه کم قیمته ورته هم ویلی شو، او چې څومره درجې زیاتیږي نو هغه شان به د هغې زیورات قیمتي کیږي، لکه رنگ رنگ ډایمنډز که نه. نو د ټولو به یو شان سټیټس نه وي، ځکه چې هلته کې خو به هم درجې وي. په جنت کې به د سابقانو درجې ډېرې اوچتې وي، د هغوی نه پس به د مقتصد وي، او د هغې نه پس به د هغوی وي چې څوک په جهنم کې صفا او سوتره شي، نو د هغوی به لاندې جنت وي. هغوی له به هم الله تعالی ډېر څه ورکړي، لیکن د هغوی جنت به ډېر لاندې وي. د دنیا د شپېتو او یو کالو ژوند دپاره مونږ بهترین کور غواړو چې د هغې ایریا هم ډېره ښه وي، لوکیشن یې ښه وي، چې کور هم خلوی وي او چې ټول لګژریز وي پکې. د هغې دپاره مونږ خپله ټوله جمع پونجي لګوو. آیا په مونږ کې څوک یو جونګڼه خوښوي چې زما د خاورې کور وي، چې بس زما دپاره هغه هم پوره دی، او کو د چا سره پیسه هم نه وي، او که د هغونه هم تپوس وشي چې ستا څه خواهش دی، نو هغه یو بهترین لوکیشن غواړي. زړه مو غواړي چې زموږ یو محل وي. نو دا قسمه خواهشات د جنت دپاره پکار دي، ځکه چې دلته خو به ګزاره وشي، ځکه چې دا دنیا خو یو سرایي ده، او د دې نه تېرېدل دي مونږ ته، او مخکې تلل دي. زموږ منزل خو بل دی، مونږ خو مسافران یو. هلته کې خکور پکار دی، که دلته بنده وی آی پی وي او هلته فقیر وي نو څه فایده ده داغې؟ او هلته به د یوې درجې ډېر غټ فرق وي، او دا فرق به داسې نه وي لکه څنګه چې په دنیا کې وي. دلته که یو بنده سایکل چلوي او بل موټر سایکل چلوي او بل ګاډی چلوي او څلورم کس جهاز چلوي، نو صرف دومره فرق دی، دا سو ډېر غټ فرق نه دی، او دا د ډېر لږ ساعت لپاره دی او ټول یو ځای ته ځي. که څوک په اکانمي کلاس کې وي او که په فرست کلاس کې وي او که په بزنس کلاس کې وي، جهاز خو یو ځای ته رسیږي که نه. دا لګژري هغه د ډېر لږ وخت لپاره هغو ته میلاو شوي ده. معمولی شان ډیسکمفرټ وروسته کس ته میلاو شي، معمولی تکلیف ورته ورسي، لیکن د آخرت معامله داسې نه ده. هلته به په درجو کې ډېر غټ فرق وي، د هغوی ریزیډنس به داسې لري وي لکه د اسمان ستوري چې لري په نظر راځي د ځمکې نه. دغه شان به یو درجې والا بلې درجې والا ته ګوري. او تاسو ته پته ده چې د جنت سل درجې دي، چې د یوې درجې دومره غټ فرق وي نو په سلو درجو کې به څومره فرق وي. او مونږ داسې مطمئن یو په دنیا کې چې هغه درجو ته خو مونږ نشو رسېدی، نو مونږ د هغې دپاره بالکل کوشش نه کوو، او ډېر په کمه باندې مو خپل ځانونه راضي کړي دي. نه، په دنیا کې تاسو څنګه د بهترین نه د بهترین په تلاش کیئ؟ نو څه وجه ده چې مونږ د جنت لپاره کوشش نه کوو؟ ځکه مونږ د انبیا په درجه کې نه شو کېدی، کومه چې د ټولو نه اوچته درجه ده، نو کم از کم د هغې نه د لاندې درجې دپاره خو کوشش وکړئ که نه. لیکن مونږ په اوله درجه باندې کینو او سوچ کوو چې که دا راته میلاو شي نو بس دومره پوره ده. نو ادنا موتی د هغې رڼا داسې ده چې د مشرق نه د مغربه پورې ټوله ایریا روښانه بکړي. او مفسرین وایي چې د هر جنتی په لاسونو کې به بنګړي اچولی کېږي، یو به د سرو زرو وي، یو به د سپینو زرو وي، او یو به د ملغلرو وي. سبحان الله! الله اکبر! او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جنتی د ریخمو د لباس په باره کې فرمایلی دي: ولباسهم فيها حرير. نو نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایلی دی چې د ریخمو جامې به اغوندي او د سرو زرو او سپینو زرو په لوښو کې مه خورئ او ما د دې پلیټس استعمالوئ، ځکه چې دا په دنیا کې د کافرانو دپاره دي او ستاسو دپاره به په آخرت کې په جنت کې وي. چې څوک په دنیا کې ریخم اچوي، یعنی د سړو خبره کیږي، نو هغو ته به په آخرت کې نه میلاویږي. او چې چا په دنیا کې شراب وسکل، نو هغه به د آخرت د شرابو نه محرومه شي. استغفر الله ربي. او ګورئ په کور کې تاسو ټول وخت د سرو زرو باهوګان خو نه شئ اچولی، ځکه چې کله تاسو لوښي وینځئ، کله صفایانې کوئ، تاسو دا صرف په خاص موقعو باندې اچوئ، په ودونو کوژدنو کې چې کله تاسو ښه په آرام سره ناسئ، چې کله ستاسو پارټي وي نو هلی تاسو اچوئ. د دې مطلب دی چې په جنت کې آرام او آرام دی، نه به سجابز وي هلته، نه به د کور کارونه وي او نه به سمنډه ترډه وي. نو دې نه پته لګي چې هلته به ډېر لگژري والا لایف وي، د مزو ژوند به وي. هلته به چاته سو محنت نه وي کول، سو مشقت به نه وي کول او نه به سو کار روزګار وي. او دا خبره مخکې را روانه هم ده، صرف آرام او مزې به وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هغوی ته به د سرو زرو باهوګان او کړۍ اچولی کېږي، چې په هغې کې به ملغلری او یاقوت وي او د بادشاهانو په شان تاجونه به وي. یعنی د سړو مخونه به بغیر د ویښتو نه وي او سترګې به یې داسې وي لکه رانجه چې لګولی وي. او دا زیورات به د هغه ځای پورې د بنده وي، د کوم ځای پورې چې د ودو اوبو ځي. سبحان الله، الله اکبر. او دا هم د الله تعالی فضل دی، د هغو کرم دی. یعنی انسان د دې قابل نه دی چې هغو ته داسې مقام میلاو شي، ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په تاسو کې یو کس هم داسې نه دی چې هغو ته به د هغو د عمل په وجه خلاصي میلاویږي. خلکو ترینه پوښتنه وکړه چې ای رسول الله، تاسو هم؟ هغو فرمایل چې ها، زه هم. دا د الله تعالی رحمت دی چې هغه به ما پټ کړي. وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. او هغوی به وایي په هغه ورځ چې الحمد لله، او الحمد لله کلمه شکر هم ده او په دې کې تعریف هم دی. ګوره، یو وي صرف شکر، لیکن په حمد کې شکر هم دی او تعریف هم. شکر خو موږ د هغه خلکو هم ادا کوو چې هغوی د تعریف قابل هم نه وي. چې څوک موږ نه سوکار وکړي، نو موږ د هغو شکر ادا کوو، لیکن په هغو کې داسې څو خاص د صفت کولو کوالټي نه وي چې د هغو تعریف وشي. هسې یو عام بنده وي، لیکن موږ د هغو د احسان په وجه د هغو شکر ادا کوو. حمد د هغو کېږي چې هغه کامل وي، چې په هغو کې کامل صفات وي، چې د هغو تعریف وشي او چې د هغو شکر ادا شي. نو کامل خو صرف په دې کایناتو کې یوه هستي ده، نور څوک مکمل نشي کېدی. تاسو د خلکو تعریف کولی شئ، د هغوی شکر ادا کولی شئ، لیکن د هغوی حمد نشئ کولی. دا صرف د الله د پاره وي. یاد وساتئ دا خبره، ځکه چې هغه د کامل صفاتو مالک دی او د هغو په یو صفت کې هم سو کمی نشته، سو نقص پکې نشته، سو کمزوري پکې نشته. په هره طریقه باندې هغه مکمل ذات دی. نو داسې تعریف ته حمد وایي. هغه حمد صرف د الله د پاره دی، نو هغوی به الحمدلله وایي. داسې به نه وایي چې زموږ دې تعریف وشي، آیم پراؤډ آف مای سیلف، ما خو ډېر زبردست کار کړی دی. نه، بلکې هغه به د الله تعالی حمد کوي، هغه به د الله تعالی تعریف کوي. یاد وساتئ دا خبره، چې دا به ټول مسلمانان وي، ایمان والے به وي، که هغه ظالم لنفسه هم وي. خوارجو به وي چې کوم مسلمان کبیره ګناه وکړي، نو هغه کافر دی، هغه جهنمی دی، او دا غو لپاره د همیشه جهنم دی. او دا غي نفي دلته شوی ده، یعنی دا غي خبره رد شوی ده، ځکه چې څوک هم ظالم لنفسه دی، یعنی هغه چې کوم گناهونه کړی دي او کبیره گناهونه هم دا غي نه شوی دي، لیکن د همیشه همیشه جهنم دا غي لپاره نه دی. ځکه چې کله یو داسې مسلمان را وباسل شي د جهنم نه، کاغه ډیره موده هم وي، نو د روبما سره سر لسمه سپاره شروع کیږي، نو هلته کې دی چې کافر به تمنا کوي چې کاش چې موږ هم مسلمانان وي، ځکه چې په آخر کې به هغوی هم را وستلی شي، ځکه چې د کافر سزا خو چرته هم نه ختمیږي. نو ځکه ایمان یو ډیر غټ شی دی، الحمدلله، او د دې ډیر غټ قدر پکار دی، ځکه چې دا د انسان ایمان وي چې هغه یوه نه یوه ورځ د جهنم نه راوځي او هغوی چې هلته لاړ شي نو د الله تعالی شکر به ادا کوي. الذي اذهب عنا الحزن چې الحمدلله چا چې زموږ ټول غمونه ختم کړل. د هغوی ډېر غټ غم و او ډېر بېچینه و. د هغوی نه چې کوم حساب کتاب واخیستی شو او کومه پریشانی چې په حشر کې میلاو شوې وه یا چې د جهنم نه ورته خلاصې میلاو شو د دنیا چې کوم غمونه و نو هغه هم زموږ نه لرې شول. نو د هر قسمه غم او تنشن نه هغوی مکمل طور آزاد شول او په دې دنیا کې د چا غمونه نه خلاصیږي. په دې دنیا کې یو بنده هم داسې نشي ویلی چې موږ د غم نه آزاد یو. او یو غم خو د ټولو ایمان والو سره هم دی چې زموږ سره به څه کیږي. پته نشته چې زموږ نسلونه به په ایمان باندې هم وي او که نه. ابراهیم علیه السلام به هم د خپلو نسلونو دپاره دعا کوله چې کله هغو ته الله تعالی وفرمایل په سورة البقره کې چې الله تعالی ابراهیم علیه السلام منتخب کړو نو هغو فورا وفرمایل چې یا الله زما بچی هم زما نسلونه هم د انسان سره څومره د خپل اولاد غم او فکر وي د هغې د طرف نه ډېر پریشانه وي. د دنیا پریشانی خو وي د هر چا سره او د آخرت پریشانی خو د دې نه هم زیاته وي چې یا الله چې دوی په ایمان باندې وي چې دوی په نیغه لاره باندې وي د دې غم نه انسان چرته هم نه خلاصیږي. او په سوره انشقاق کې دي چې څوک ایمان واله وو او د هغوی په ښی لاس کې اعمالنامه ورکړی شوه نو هلته کې راغلی دي چې هغوی به بیا خپل کور طرف ته راځي د خوشحالۍ سره او چې چا ته د شا د طرف نه اعمالنامه میلاو شي نو په دنیا کې به هغوی ډېر مست و ډېر مصروف او خوشحاله به وو. د هغوی به د سره د څه پروا نه وه. د دې مطلب دی چې د مؤمن نه دا غم چرته هم نه لرې کیږي. هغه همیشه په فکر کې وي چې تر څو پورې هغو پولیسرات نه وي پار کړی نو د هغو زړو بېچینه وي چې اوس به څه کیږي. د انسان اول خپل فکر وي او د هغې نه پس ورسره د اولاد فکر وي او په دنیا کې ورسره د خپل ځان نه زیات د اولاد فکر وي او د قیامت په ورځ به ورسره د ټولو نه زیات خپل فکر وي. اولاد به شاته شي نو غمونه به شفت شي. هر بنده به په خپل ځان وي او نفسي نفسي به وایي هیڅوک به نه وایي چې هی زما بچي. او دلته اولنی فکر د بچو وي زموږ نو ځکه د بچو فکرونه خو وي او دا غم داسې دی چې دا د بنده نه چرته هم نه لرې کیږي او هغه دی د آخرت غم او د خپلو راروانو نسلونو فکر. او دا ډېر ښه غم او فکر دی ځکه چې الله تعالی به دوه غمونه او دوه ویرې نه یو ځای کوي په یو بنده باندې. دا په حدیث کې راغلی دي چې څوک په دنیا کې بې ویرې وو نو هلته به د هغو دپاره ویره وي او چې څوک دلته کې په ویره کې شو چې زما سره به څه کیږي نو هغه به هلته الله تعالی بې ویرې کړي د هغوی نه به غمونه لرې کړي. نو هغوی وایي چې الله سبحانه وتعالی زموږ غمونه لرې کړل ځکه چې په دنیا کې زموږ ډېر غټ غم و. د دې خبرې چې هلته به راسره څه کیږي پته نشته چې هلته به څه کیږي نو هغوی به د چین سا واخلي. او دا هغه کس ویلی شي چې کله د یو بنده داسې فکر وي ټول عمر. او زموږ د اسلاف په باره کې راځي چې هغوی به د شپې خوب نه شو کولی د جهنم د فکر په وجه چې د جهنم اور لمبه شوی دی مونږ څنګه په قلاره کې ناستی شو. هغوی به اور یادوه او جړل به. حضرت عائشه رضی الله عنها به ولې دومره ډېره جړېدله. یوه ورځ ترینه نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه نو هغې وی چې جهنم راته رایاد شو چې آیا تاسو به خپل کور واله یادوئ. نو د هغوی جړاګانې به په کومو خبرو باندې وې او د هغوی غمونه د کومو خبرو وو. عبدالله بن رواحه رضی الله عنه چې کله جړل د ښځې په غېږه کې سر پروت و او اچانک په جړا شو نو ښځه هم په جړا شوه. هغه ورته وی چې ته ولې جاړې. نو هغې وی چې ته مې په جړا ولیدې نو ځکه. هغه وی چې زه خو په دې باندې جاړم الله تعالی فرمایلی دي چې هر بنده به د جهنم د پل نه تېرېږي. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا یو بنده به هم نه بچ کیږي. هغوی چې ما ته پته نشته چې زه به د هغې نه تېر شم او که نه. نو دې څیزونه به هغوی پریشانه کول دا د هغوی فکرونه وو. د دې په وجه به هغوی نه شودو کېدی. عروه د خپل پلار حضرت زبیر رضی الله عنه نه روایت کوي. عروه چې دی نو دا یو تابعی دی چې زو سحر د کور نه وزم نو د حضرت عائشه په کور کې سلام کوم. نو یو ورځ زه د کور نه ووتم، زه لاړم، ما وی چې هغې ته سلام وکړم. حضرت عائشه رضی الله عنها په منځ باندې ولاړه وه او هغې د قرآن مجید آیت وی: فمن الله علینا ووقانا عذاب السموم. الله تعالی په مونږ باندې احسان کړی دی چې د ګرمې زهریله د عذاب د هوا نه مونږ بچ کړو. د سورة تور آیا نمبر 27 دی، ویشتم آیت. یعنی هغه خلق به داسې شکر گزار وي چې یا الله تا په مونږ باندې داسې غټ احسان وکړو چې مونږ یې د اور نه بچ کړو. هغوی به جنت ته لاړ شي نو هغوی به محسوس کړي، ځکه چې جهنم به ټولو خلکو لیدلی وي. چې د پل صراط نه تیریږي نو جهنم به وویني. چې کله د حشر په میدان کې جهنم راخ کودی شي نو ځکه به ټول په زنګونانو باندې پریوزي او وایي به چې نفسي نفسي اے الله مونږ بچ کړي، اے الله مونږ بچ کړي. د خولې نه به نور سو نه وزي. هغوی ته پته ده چې هغه څه شی دی. د هغوی د جبو نه به دا وزي چې یا الله ستا څومره غټ احسان دی چې تا مونږ بچ کړو. نو هغې ژړل او د دې آیتونو تلاوت یې کوو. هغوی یعنی عرواوی چې زه ولاړ وم چې اوس به دا مونځ ختم کړي او سلام به وګرځوي. هغوی چې زه ستړی شم نو زه به هر ته ووتم، او چې زه واپس راغلم نو هغه شان هغه ولاړه وه او هغه آیت یې وی او جوړلې چې یا الله مونږ هم په هغوی کې شامل کړي چې په چا باندې تو احسان کوي چې هغوی بچ شي د عذاب نه. او دا شان چې عبدالله بن مسعود د انګر د دکان نه به تیرېدو او هغو به اور ولیدو نو هغو ته به جهنم را یاد شو. نو هغه به ودرېدو او په ژړا به شو چې یا الله مونږ د دې نه بچ کړي. نو هغوی به په دنیا کې د بې ویری ژوند نه تېروو، یعنی بې ویری نه په دنیا کې. د هغوی سره ډېر غټ غم و. او چې څوک ظالم لنفسه وي او هغوی د جهنم نه راوځي نو هغوی به هم دا وایي. او چې څوک په درمیان کې وي نو هغوی به هم وایي، ځکه چې هغوی د حساب کتاب نه تیر شول او دلته راورسېدل. او کله کله په دنیا کې هغوی ته دا رایاد شي: ان ربنا لغفور شکور. زمونږ رب ډیر بخنی والا دی، ډیر قدردان دی. یقین وکړئ په دې دنیا کې هیڅوک هم اشکور ندی. په یو رشته کې به هم تاسو ته څوک قدردان میلاو نشي. او اشکور خو ډیر لوی صفت دی، لکه څنګه قدردانی چې الله تعالی کوي. کو په دنیا کې تاسو چاته ځان مړ واچوئ چې دا بنده زمانه راضی شي نو هغوی به بیا هم ناراضی کیږي. او الله تعالی الشکور دی او هغه بخنی والے هم دی، هغه به گناهونه وبخي. او ځکه هغه وایي چې زمونږ رب مونږ وبخلو هم، او زمونږ د وړو وړو نیکو دومره غټه قدردانی وکړه. یعنی چې کله دروازه ووهلی شي او تاسو چاته ووایي چې لاړ شئ وګورئ، او دا خو یو وړوکی کار دی، په دې باندې مونږ له چا شکریا هم نه ادا کوو. په دې کې د شکریا ادا کولو څه دي؟ لیکن لک سوچ وکړئ، سبحان الله، الله اکبر. الله تعالی فرمایلی دی یعنی د چا د ذرې برابر نیکی به هم په هغه ورځ الله تعالی شماروي. د ذرې برابر نیکی به هم په هغه ورځ باندې تللی کیږي. د دې مطلب دی چې الله تعالی هغه نیکی هم محفوظه کړی ده، د ذرې برابر نیکی. او دا خو لا لویه نیکی ده چې ورشه وګوره چې څوک راغلی دی دروازې له. د دې دپاره خو بیا هم څوک ځي. مونږ د چا د نیکۍ څو قدر نه کوو. که مونږ له څوک خوراک یو بوره کړي نو مونږ وایو چې په دې کې کومه غټه خبره ده، دا کوم ګران کار دی. او یوې ښځې سپي له اوبو ورکړی وې او د هغې سره د هغې ټول ګناهونه معاف شوي وو. مونږ زیات نه زیات چاته تینکی ووایو، بس تینکی مې ووایي نو دومره پوره ده. په هغې خو مونږ چا له څو انعام نه ورکوو چې واخله دا انعام، چې تا یوه مسکا وکړه نو واخله دا دې ستا انعام. الله تعالی خو انعام ورکوي، لس نیکۍ ورکوي. لس نیکۍ هغو ته میلاویږي د یوې نیکۍ کولو سره، کله اووه سوه چنده نیکي میلاویږي، اجر میلاویږي بنده ته په یوې نیکۍ باندې. بې حسابه نیکۍ میلاویږي، دغه شان وعدې دي. په یوې نیکۍ باندې یعنی هغه ښځې صرف یوه نیکي وکړه چې سپیله اوبه ورکړي او د هغې د ټول عمر ګناهونه معاف شول. الله سبحانه و تعالی داسې اشکور دی چې یا الله دا نیکي خو ما هسې په تلو تلو کې وکړه، دا خو څو غټ کار نه و. اے الله تا هغه هم شمار کړی ده، اے الله تا په هغې هم ماله دومره غټ انعام راکړو. نو انسان به په هغه ورځ باندې دومره احسان مند وي چې داسې قدردانی خو ما چرته هم نه ده لیدلی، هیچا هم زما داسې قدردانی نه ده کړی. که د چا سره ډېر ښه وکړی نو هغوی به درته په جواب کې ووایي چې تا موږ له څه کړي دي. داسې خبرې په جواب کې میلاویږي خلکو ته، او هغه رب داسې دی. خو بیا هم انسان ډېر بخیل دی د هغو په اطاعت کولو کې چې څوک داسې قدردانی کوي. هغه خلک چې قدر نه کوي لیکن موږ د هغوی د راضي کولو کوششونه کوو، چرته د هغه رب د راضي کولو کوشش مو هم چرته کړی دی چې هغه داسې قدردان دی؟ هغه الشکور دی. که معمولي شان موسکا وکړئ نو هغه به ستاسو دا نیکي هم وشماري. که یوه کجوره چاله ورکړئ نو الله تعالی به هغه د احد غر برابر کړي، په اجر کړي. د یوې کجورې څه قیمت دی؟ او نن خو د غریب نه د غریب بنده سره هم څه وړوکی شی ضرور وي د ورکولو دپاره. د کجورې سره خبره وشوه ځکه چې دا یو ډېر عام شی و، څو ګران شی نه و. کجوری خو به د هر چا سره وي، لکه د ډوډۍ یو نوړۍ چې وي. که د ډوډۍ یوه نوړۍ څوک د خپلې ښځې په خوله کې واچوي نو دا هم صدقه ده. الله اکبر. یوه نوړۍ، یوه نوړۍ که په خپلو بچو باندې خرج کړئ نو هغه نیکي هم ستاسو دپاره ولیکلی شي. نو داسې یو قدردان تاسو ته میلاویدی شي چرته؟ بیا موږ ته ولې د هغو په لاره کې کار کول ګران کار ښکاري؟ د باقي خلکو دپاره ټول وخت موږ خپل ځانونه مړو کوو، د بازارونو خاوره چڼوو، خو هغه راته ګران کار نه ښکاري. د ودونو دپاره خپل ځانونه داسې ستړي کوو، هغه راته هیڅ ګران کار نه ښکاري. لیکن د نیکۍ په کار کې یو څو ګنټې چې موږ ولګوو نو هغه شمارو چې هی ما نیمه ګنټه ولګوله، زه لیټ ویده شوم، سبق مې ووی، د فلانی د خدمت لپاره تلی وم، لالی لما دومره پیسې ورکړې. وړې وړې نیکۍ موږ شمارو او د الله تعالی په لاره کې یو وړوکی کار موږ ته داسې درون ښکاري. نو په دې دنیا کې وګورئ چې موږ کوم خوا ولاړ یو د نیکۍ په کولو کې. نو تاسو ته به پته ولګي چې موږ په کومه کیټیګوري کې یو، چې موږ ظالم یو که مقصد یو او که سابق یو. زموږ منډه څومره ده په نیکۍ کولو کې؟ زموږ څو رفتار دی د منډې وهلو؟ سابق خو د ټولو نه مخکې وي پرهیز کې، چې د نیکۍ کولو څه موقع مو د لاس نه ونوځي. د ګناهونو نه داسې بچ کېږئ لکه بنده چې د اور نه بچ کېږي. موږ خو د کووډ نه زیات بچ کېږو. چې چاته کووډ وي نو د هغو کره خو موږ زه هم نه، لیکن د ګناهونو نه موږ نه بچ کېږو دغه شان، بلکې موږ خو ښه دننه ورځو په هغې کې چې شامل شو پکې. نو هغوی به په هغه ورځ باندې وایي چې زموږ رب خو ډېر غفور دی، هغه خو ډېر شکور دی چې موږ دې دومره د غټ غم نه لري کړو او موږ له دې خلاصې راکړو. په دې دنیا کې هیڅوک هم د غم نه دی خلاص، او که د چا سره ډېره پیسه ده نو د هغوی غم هم څو کم نه دی. چې د چا څومره هم لوی پوزیشن وي نو هغه هم هغمره غمجن وي. دا دنیا چې دا، نو په دې کې څوک د غمونو نه نشي آزادېدی. د پیسې سره د غمونو نه بنده نشي آزادېدی. د غم نه آزادي به هغو ته میلاویږي چې څوک جنت ته ورسي، ځکه چې هلته به څو غم نه وي، څو فکر او څو پریشانی به نه وي. که د چا څوک په جهنم کې سوځي هم د هغه غم نه به هم هغه الله تعالی آزاد کړي. الله اکبر. الله تعالی الشکور دی. او د دې نوم سره موږ د الله تعالی نه دعا کوو چې زموږ ګناهونه خو ډېر زیات دي، لیکن موږ دا نه وایو چې موږ نیکۍ کړي دي. نو موږ جنت ته د تلو دپاره دعاګانې غواړو، ته موږ په جنت کې داخل کړې. نو اے الله، موږ جنت په دې باندې غواړو چې اے الله تو الشکور یې، تو ډېر غټ قدردان یې او قدردانی کوې، او تو غفور یې یا الله. که دا دوه سیزونه وي نو هله بنده جنت ته تلی شي. الله تعالی غفور دی، نو هغه د بنده ګناهونه وبخي، نو هغه د بنده ګناهونه بخي. او هغه الشکور دی، نو هغه زموږ ماتې ګوډې نیکۍ هم قبلوي. هغه قدردان دی او هغه ډېره قدردانی کوي. انسان څه داسې نیکي کولی شي، یعنی انسان څه داسې نیکي کولی شي چې د هغې په بدله کې هغو له جنت ورکړی شي؟ او جنت خو یو لګژري ده چې دا هغه بنده له ورکړي. د چا عمل هم د جنت قیمت نشي جوړېدی. د جنتي د تاج چې به کومه رڼا وي او د هغو د مخ رڼا د هغې سره ټوله دنیا روښانه کېدی شي. او په حدیث کې راځي چې کو یو جنتی دنیا طرف ته وګوري نو داغه د لاس بنګړې به داسې روښانه وي چې داغه په مخ کې به د انور رڼا به نور ښکار شي لکه د انور په مخ کې چې د ستورو رڼا ختم شي نو دغه شان به د انور رڼا هغه به نور شي داغه د یو بنګړې د چمک سره سوچ وکړئ لګ الله اکبر داسې بنګړې او باهوګان به هغوی ته اچولې کیږي او د هغوی لباس به د ریخم وي په دنیا کې ریخم یو چینجی جوړوي او د جنت ریخم به چینجی نه جوړوي هسې نوم به یې د ریخم وي لیکن د هغې به د دنیا د ریخمو سره هیڅ سیمیلاریټي نه وي چرته د دنیا ریخم او چرته د جنت ریخم اوس هغه شان د هغې خبره چلیږي هغوی به وایي چې
الذي احلنا دار المقامه من فضله
چاچی مونږ لدلته کی زی راکړو او دای زمونږ لپاره د همیشه کور جوړ کړو د خپل فضل سره هغوی خپل صفت نه کوي چې دا زمونږ د کارنامې په وجه دی بلکې هغوی هلته د الله تعالی تعریفونه کوي او د الله سبحانه و تعالی شکر ادا کوي هغوی وایي چې دار المقامه دا د جنت کور دی چې هغه مونږ لرا کړو دا داغو مهربانی ده چې کله هم د خوشاله سو خبر میلاو شي یا سو نعمت میلاو شي په دنیا کې هم نو یو مؤمن بندله الحمدلله ویل پکار دي چې کله بنده د خوب نه پاسي نو دا هم یو نعمت دی چې انسان ته الله تعالی نوی ژوند ورکړو خوب خو د مرګ خور ده نو موږ له دا دعا ویل پکار وي چې د خوب نه راپاسو الحمدلله الذي بعد ما اماتنا والیه النشور نو دا ویل پکار وی بندله چې د باتروم نه بنده راوزی نو دا هم یو نعمت دی چې بنده فارغ شي نو الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن نو دا هم بنده په دې وجه وایي چې یا الله ستا شکر دی چې تا داسې وکړل دا خو موږ ته څه ښکاري نه چې موږ په دې باندې شکر ادا کړو انلس چې په بنده باندې د بیمارۍ څه تکلیف راشي او یا کو انسان ټوله شپه ودونه شي نو اوس به څه ووایي او چې بیا د خوب نه پاسي نو وایي به چې شکر دی چې خوب راغلی و الحمدلله ګنې په عام حالاتو کې خو موږ ته چرته هم نه وي یاد دا خو چاته سو نعمت ښکاري هم نه نو هر قسمه نعمت کوي په دې دنیا کې نو په هغې باندې الحمدلله وایي دا د جنتیانو کلمه ده او دا عادت د اوس نه جوړ کړئ هر کله چې هغه د خوشحالۍ وي یعنی هر هغه شی چې هغه د خوشحالۍ وي او موږ ته میلاو شي او کوم نعمتونه چې موږ استعمالوو ضروري نه ده چې یو نوی نعمت دې وي نو په هغې باندې به همیشه الحمدلله وایي نو هغوی به وایي چې هغه ذات چې هغو موږ دلته راوستو او آباد یې کړو همیشه په کور کې د خپل فضل سره آباد کړو لا یمسنا فیها نصب ولا یمسنا فیها لغوب
دلته زمونږ د پاره نس مشقت او نس استومانی ده
او په دې وجه خو په جنت کې خوب نشته ځکه چې هلته به ستړیوالی او استومانی نه وي خوب موږ په دې وجه کوو چې موږ ستړي شو د ټولې ورځې د کار نه نو په جنت کې خوب شته دی نه نو په جنت کې خوب نشته دی نو هلته به هر وخت انجویمنت وي مزې به وي د نسب معنوي تک وهل لکه یو میخ چې مونږ ټک وهو مشقت او سختی د دې یوه معنی دا هم وي چې هلته به بنده نه ستړی کېږي هیڅ تومانی به نه وي او لغوب لفظ د ستړیوالي دپاره راځي چې کله بنده ډېر زیات کار وکړي او اګزاست شي دلته چې مونږ یوه پارټي انجوی کړو نو د هغې نه پس مونږ سم ستړی شو خو د اختر په ورځ خلک هغه ورځ ډېره هم انجوی کړي بنده وګرځي راوګرځي بنده هیڅ هم نه کوي خو بس انجویمنت کوي کله یو خوازي او کله بل خوا او د هغې سره هم بنده داسې ستړی کېږي چې کله مونږ د یو دعوت نه راشو نو څنګه مونږ ستړي شوي یو حالانکه هلته خو مونږ فارغ ناست یو کور واله ټول کارونه کوي مونږ خو مزې کوو لیکن مونږ د هغې سره هم ستړی کېږو دلته په مزو کې هم ستړی کېږو خو هلته به نه ستړی کېږو هلته به هیڅ مشقت نه وي او دلته چې یوه پارټي وي نو د ټول نه زیات میزبان ستړی کېږي یعنی څوک چې هغه پارټي هوست کوي ځکه چې هغه د هر چا خبر اخلي د هر یو نه پوښتنه کوي چې څه دې وخوړل او که نه هر بنده ته سلام کوي غږ کوي چې څوک رانه خفه نه شي لیکن هلته به داسې نه وي نه به څه مشقت وي او نه به څه ستړیوالی وي او پخپله به هم هر څه خوري دلته خو میزبان پخپله هم څه نه شي خوړی او په لغوب کې بوریت هم راځي چې بنده به نه بور کیږي. هر وخت به سیزونه بدلیږي را بدلیږي چې بنده به د سره نه بور کیږي. الله تعالی هلته د انسان لپاره ډېر سوی خوري دي، هغه سیزونه یې خوري دي چې د هغې خیال به هم د یو تن په زړه کې نه وي راغلی. او ځینې خلک په کې لا وایي چې دومره هر څه میلاویږي هلته، نو د هغې نه خو به خلک ستړي شي، بور به شي، نو تاسو خو دلته نه بور کیږئ. حالانکه څومره مسلې دي دلته کې، دومره تکلیفونه او سختۍ دي، او په دې کې نه بور کیږئ او ټول دلته همیشه اوسېدل غواړئ. که د یو بوډا نه هم څوک پوښتنه وکړي، نو هغه وایي چې نور ژوند راته میلاو شوی، او الله تعالی هغه ځای داسې جوړ کړی دی چې هر ځل به هغو ته یوه نوې خوشحالي میلاویږي. یو شی خو به نه وي چې هغې نه به بنده بور کیږي. او الله سبحانه وتعالی ته زمونږ د طبیعتونو خپته ده چې مونږ په څه باندې خوشحالیږو، نو د هغې مطابق به هر څه وي. نو هلته هغو هر څه یې خودي دي چې د هغې مونږ تصور هم نشو کولی. اوله خو چې هلته ورسو، زمونږ سره خو د بور کېدو فکر پیدا شي، نو دا ډېره عجیبه خبره ده چې خلک یې کوي. نو هلته بیا دویم ځای هم دی، او هغه جهنم دی. هلته به بنده نه بور کیږي، بلکې همیشه به الرټ وي، او هلته هم خوب نشته. الله اکبر. نو د جنت خواهش هم پکار دی، او د دې شوق لرل هم پکار دی، او د دې لپاره دعاګانې کول هم پکار دی، او د دې لپاره محنت کول هم پکار دی. ځکه خو الله تعالی په قرآن مجید کې ترغیب ورکړی دی چې منډه ووهئ دې جنت طرف ته، چې د دې پلنوالی د آسمان او ځمکې برابر دی. سبحان الله، منډه کړئ، اوزغلئ، منډه ووهئ د دې دپاره، تیزي وښیئ. دا دی هغه شی چې په دې کې انسان د بل سره مقابله وکړي او سبقت یوسي، نو د یو بل نه د مخکې کېدو کوشش کوئ. مخکې د هغه خلکو ذکر دی چې چا نه و منلی او کفر یې کړی و. دا د الله تعالی سنت دی چې کله د نیک او صالح خلکو ذکر راشي او د جنت ذکر راشي، نو هلته د کافرانو او جهنمیانو ذکر ضرور راځي، او د نافرمانه خلکو ذکر راځي. والذین کفروا لهم نار جهنم، او ها خلق چا چې کفر کړی دی، نو دا غوی د پاره ور دی د جهنم، او د جهنم ور د دې دنیا د ور نه څو څو چنده زیات ګرم دی. هغه دومره زیات دی چې د دې دنیا ور د هغه ور نه پناه غواړي. الله تعالی دې مونږ معاف کړي. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. او هغه ور څنګه دی؟ لا يقضى عليهم، نبا فیصله کیږي د هغوی، فيموتوا چې هغوی مړ شي،
ولا يخفف عنهم من عذابها،
او نبا سکمه راځي د هغوی په عذاب کې، د هغوی د مرګ فیصله به نه کیږي چې دوی دې مړ شي. ځکه چې کله بنده له مرګ راشي، نو هغوی د هر قسمه تکلیف نه، د بیمارۍ نه، د سختي نه آزاد شي، چې بنده ختم شي، نو د غمونو نه ورته خلاصي میلاو شي. هر غم د هر بنده ختم شي، لیکن هلته چې انسان له جسماني طور کوم تکلیف ورکړی کیږي، نو بنده به وایي چې ما له مرګ راغلی، او دا هر څه ختم شوی. نو هغوی به په داسې حالت کې وي چې ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نو دا هغوی به داسې حالت وي چې نه به مري او نه به رغیږي. د مرګ سره خو د بنده نه کم از کم جسماني تکلیف لري شي که نه؟ ځکه ځینې خلک داسې وي، الله دې بندیان وساتي، او دا د کافرانو طریقه ده. مسلمان خو دا کار چرته هم نشي کولی، او نه د هغو دپاره دا جایز دي. دې کافرانو ته چې کله سخته بیماری ولګي، چې هغه ډېره تکلیف ده وي، نو هغوی وایي چې مونږ ته هغه ټیکه ولګوئ چې د هغې سره مونږ مړ شو، چې د تکلیف نه آزاد شو. نو هغوی دا ستن وهي. یعنی د ځینې سټیټس په قانون کې دا ده چې هغوی داسې انجکشن لګولی شي، او په سویسرلینډ کې خدا بالکل جایز دي، هغوی دا انجکشن ووهي او ځان ختم کړي. نو هلته داسې سوټیکه نشته چې هغه دا تکلیف ختم کړي. نو هغوی به مرګ غواړي چې اوس مړه شوی او ختم شوی، او د دې تکلیف نه خلاص شوی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې پاتې شو دوزخیان، نو هغوی د دوزخ اهل دي. نو په هغې کې به هغوی نه مري او نه به ژوندي وي، نه به مړه وي او نه به ژوندي وي. الله اکبر. لیکن ځینې خلک به د خپل ګناهونو په وجه اوسوځي او بیا به په هغوی باندې مرګ راشي تر دې چې هغوی یوه توره کویله شي، سکارو شي. نو بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم له شفاعت اذن ورکړي شي، هغوی به را وایستی شي او د جنت په دریابونو کې به وینځلی شي او بیا به اهلی جنت ته وفرمایلی شي چې په دوی باندې اوبه توی کړی او د هغې سره به هغوی داسې تر او تازه شي لکه څنګه چې په خاوره کې یوه دانه د اوبو سره تکه شنه شي او هریالي پې راشي زرغونه شي. او دا روایت په بخاري او مسلم کې دی. ځینې خلک به کلمه ویل والوي لیکن هغوی به اوسوځي او سکارو به شي لکه تکه توره کویله چې وي او هغوی به را وایستلی شي لیکن پته نشته چې څومره موده به هغوی وي هلته کې او بیا به هم په هغوی باندې نشانونه وي چې کله هغوی جنت ته لاړ شي او خلکو ته به پته ولګي چې دا هغه دي چې د دوزخ نه راوتلي دي. بیا به هغوی د الله تعالی نه دعاګانې وغواړي نو د هغوی نشانونه به ختم شي لیکن دومره د هر څونه به هغوی تیر شي هلته کې نو هله به راوځي. که په دنیا کې چاته وویلی شي چې د دوو ورځو دپاره په اور کې کینه نو هغه به چرته هم راضي نه شي په دې باندې. او دلته خلک ښه د مزې سره ووایي چې زه خیر دی، یو څو ورځو له به لاړ شي جهنم ته، که نه بیا خو به راوځو که نه. یعنی د هغوی د دې ځای ګناهونه داسې خوښ دي، داسې مزه وله ورکوي او داسې خواهي شوي د هغه ګناه کولو چې هغوی هغه ګناه نه شي پرېښودی او وایي چې هیڅ خبره نه ده او وایي چې د یو څو ورځو خبره ده او د هغه ځای یوه ورځ خو 50,000 کاله ده نو د هغې دپاره راضي وي. او په سوره زخرف کې راځي چې دوزخیان به چغې وهي چې ای مالک، ستا رب دې موږ له مرګ راکړي. هغه به ورته وایي چې تاسو خو به اوس ته همیشه دپاره دلته کې اوسیږئ. نو هغوی ته به مرګ صرف داسې ښکاري لکه یو خلاصې چې وي، ځکه به هغوی مرګ غواړي. په سوره غافر کې هم دي چې جهنمیان به په یړ په شریکه باندې د دوزخ داروغه ته وایي چې ای مالک، تو خپل پروردګار ته ووایا، الله تعالی خو زموږ فریاد نه اوري، خو تو ورته ووایا چې هغه یوه ورځ زموږ په عذاب کې کمی راولي چې موږ ته لږ شان بریک میلاو شي. انسان چې کله ډېر زیات ستړی شي نو هغو ته بریک میلاویږي، او چې د ورځې موږ ستړی شو نو د شپې موږ دمه وکړو، دا یو بریک وي زموږ لپاره. لیکن د هغوی په عذاب کې به بالکل بریک نه وي، څو کمی به نه راځي چې د یوې ورځې دپاره یا د یو څو ګنټو دپاره ورته بریک ورکړی شي. کذالک نجزی کل کفور، او دا شان موږ بدله ورکوو هر ناشکر کس له، دا د ناشکرۍ سزا ده. نعمتونه ورته میلاو شوي وو، رسولان راغلي وو، حق راغی، نو هغوی د دې هر څونه انکار وکړو او دا ناشکري ده. او په خپل ژوند کې ښه مصروف وو، او دا څومره غټ نعمت دی چې موږ ته میلاو شوی دی. دا ژوند هم یو نعمت دی، د دې سو قدر اونه کړو او د دې نه سو فایده وانخیسته. دا ایمان یو نعمت دی او اسلام یو نعمت دی، لیکن دا خلکو ته یو بوج کاری چې دا زر زر لری کړم، او وایي چې موږ ولې د یو مسلمان کره پیدا شوي یو، او وایي چې په څه طریقې سره د دې نه لری شوي چې موږ چاته مسلمانان ښکاره نه شوي. ځکه چې هغوی ته د یوې بې عزتۍ خبره ښکاري ده چې موږ به خلکو ته د زړې زمانې بیکورډ ښکاره شو، نو هغوی نه غواړي چې موږ چاته مسلمانان ښکاره شو. فلن نزیدکم الا عذابا، او د هغوی دپاره به عذاب زیاتیږي، او لکه څنګه چې د جنتیانو دپاره به په نعمتونو کې کی اضافه کیږي نو د دې دپاره به په عذاب کې زیاتی کیږي. کذالک نجزی کل کفور، او دا شان به موږ بدله ورکړو هر ناشکر له.
وهم یصرخون فیها، هغوی به چغې وهي په هغې کې، هغوی به فریادونه کوي او دعاګانې به کوي چې موږ له مرګ راشي. هغوی به چغې وهي او فریادونه به کوي، د هغوی انداز به څنګه وي؟ رو رو به نه وي، چغې او کریکې به وهي. او چغې انسان هغه وخت وهي چې کله هغه په ډېر تکلیف کې وي. هغوی به وایي چې ربنا اخرجنا نعمل صالحا، مونږ را وباسئ د دې ځای نه. د هغوی به هم دغه یو فریاد وي، او مونږ په دې وجه وتل غواړو چې مونږ نیک عمل کولو والا جوړ شو. غیر الذي کنا، مونږ به هغه کارونه نه کوو کوم چې به مونږ کول. د دې مطلب دی چې هغوی به مخکې نیکۍ نه کولې، یعنی د هغوی په نیکۍ کولو کې څه دلچسپي نه وه. اوس هغوی ته پته لګي چې په نیک عمل باندې څومره غټ انعامونه دي. اوس هغوی نافرمانۍ او د ګناه کارونه نه کول غواړي. هغوی وایي چې مونږ را وباسئ چې مونږ وزو د دې ځای نه، نو ښه عملونه او نیکۍ به کوو، اوس به مونږ ضرور نیکان جوړیږو. الله اکبر. لیکن د هغوی دا اعتراف به نه قبلیږي. هغوی خپله غلطي ومنله چې مونږ بدی کړي دي، مونږ غلط کارونه کړي دي. نن که په دنیا کې هم څوک د چا کریکي او چغې واوري، نو د هغې سره بنده داسې بېچینه شي چې څوک په تکلیف کې چغې وهي نو هغه د چا نه نه برداشت کیږي. په واټساپ چې کوم ویډیوز دي نن سبا، ډېر خلک وایي چې مونږ یې کتل نه غواړو، ځکه چې د هغې سره د انسان زړه خرابیږي او د هغې سره بیا هغه په سکون سره نه شي کېناستی. سوچ کوي چې صرف د چا د فریاد د چغو سره داسې حالت جوړیږي د بنده، چې څوک دا چغو والوهي نو په هغوی باندې به څه تېرېږي. او دا د دنیا چغې نه دي، دا د جهنم د اور چغې دي. هلته به بل آواز نه وي، بلکې د دې چغو شور به وي، ځکه چې یو لمحه هم هغوی له چین نه راځي. د دې سره به د بنده زړه خرابیږي، ځکه چې دلته صرف د هغوی د چغو خبره ده. هغوی باندې چې څه تېرېږي نو د هغې اندازه تاسو د هغوی د چغو نه لګولی شئ. خپلې چغې به هم وهي او د نورو هغه به هم اوري. یا الله، مونږ د داسې انجام نه بچ وساتې. مونږ او زموږ مشران، زموږ ماشومان، زموږ ژوندي او زموږ مړي، یا رب ټول بچ کړې. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. دا کلمات سحر او ماخام وایې، خو نن سبا زموږ دا کلمات ویل هم هیریږي، ځکه چې جهنم زموږ مخې له نه راځي، نو ځکه مو خیالم نه راځي. د هغې سوچ مو ختم شوی دی. مونږ په دنیا کې داسې نښتې یو چې مونږ ته دا یاد هم نه وي. او دا آیتونه څومره سخت دي، او یو سخت سین زموږ ذهن له راولي چې خلک به په عذاب کې سوځي او چغې به وهي. دا آیتونه د عذاب سختوالی مونږ ته بیانوي چې هغوی نه چپ کېږي. او د هغې خواهش څه دی؟ د هغې خواهش دا دی چې مونږ نیک عمل وکړي، لیکن اوس څه کېدی شي؟ د دې اوس هېڅ فایده هم نشته. نو هغوی وایي چې مونږ له دې مرګ راکړی شي، او که داسې نه وي نو مونږ را وباسئ چې نیک عمل وکړو. او نن نیکي کول څومره آسان دي، هېڅ ګران کار نه دی. که دې خلکو ته خلک وګوري نو بیا نیکي کول آسان شي. د دې اور په مقابله کې نیکي کول څومره آسان کار دی. او نن هر بنده وایي چې عمل ډېر ګران دی، مونږ عمل نشو کولی، مونږ قرآن نه وایو ځکه چې مونږ عمل نشو کولی. نو عمل هیڅ ګران کار نه دی، دا د جهنم دا اور ډېر ګران دی. او په سورة الفجر کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې وجیء یومئذ بجهنم، او چې په کومه ورځ باندې جهنم مخې ته راوړی شي. یوم یتذکر الانسان وانا له الذکرا، په هغه ورځ به انسان ښه پوه شي، لیکن اوس د هغو د پوهېدو څه فایده ده. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، او په هغه ورځ به وایي چې کاش ما په خپل ژوند کې د ځان نه مخکې څه لیږلی وی. فیومئذ لا یعذبه احد ولا یوثق وثاقه احد، په هغه ورځ به د الله تعالی پشان عذاب ورکول والا هیڅ څوک هم نه وي، او په هغه ورځ به د هغو پشان تړل والا هم څوک نه وي. یعنی د الله سبحانه وتعالی د عذابونو د شدت څوک اندازه نشي لګولی. لکه څنګه چې الله تعالی عذاب ورکوي، نو داسې بل څوک عذاب نشي ورکولی. او موږ په دنیا کې د ظلم خبرې هم نشو اورېدی. لیدل خو لا ډېر ګران کار وي، حالانکه موږ ورته په سکرین باری ګورو، مخې ته مو نه وي، لیکن مونږ نشو لیدی، زړه مو سوری شي. او دا خو لا د انسانانو عذاب دی، د الله تعالی عذاب به څومره سخت وي. لکه څنګه چې د هغې نعمتونه غټ غټ دي او د هغې اندازه مونږ نشو کولی، نو دغه شان د هغې عذابونه هم ډېر لوی لوی دي. مونږ د الله تعالی د عذابونو نه د هغو پناه غواړو. ای الله، ته مونږ له پناه راکړې د خپلو عذابونو نه، اوس به هغوی ته څه وویلی شي؟ اولن نعمركم ما يتذكر فيه ایا ولی مونږ تاسو له عمر نه درکړی چې تاسو په هغې کې نصیحت حاصل کړی وې وجاءکم النذیر او ستاسو طرف ته خبردارول واله هم راغلی وو هغوی ته به دوه وجې بیان شي چې تاسو د جهنم نه نشئ وتلی اوله دا چې ولې تاسو له مونږ دومره ژوند نه و درکړی ولې تاسو ته دومره مهلت نه و میلاو شوی ولې تاسو ته دومره ټایم نه و میلاو شوی یعنی دا مونږ ته چې کوم وخت میلاو شوی دی ژوند دی را سره نو دا زمونږ ټولې بهانې او معذرتونه ختموي ځکه چې د دې نه پس حجت تمام شو اوس مونږ هیڅ عذر نشو کولی مونږ دا نشو ویلی چې یا الله زمونږ سره خو د سره وخت نه و نو ولې تاسو ته عمر نه و درکړی شوی د ژوند څومره کلونه تیر شول او په دې کلونو کې ډېرې میاشتې وې او بیا په هغه میاشتو کې څومره ورځې وې او بیا په هغې کې څومره ګنټې وې نو ولې تاسو ته بیا هم ټایم میلاو نه شو تاسو له څومره ډېر چانسز الله تعالی درکړل دا ژوند هم یو چانس دی دا څومره ورځې چې مونږ د ژوند تېروو نو دا ټول چانسز دي هر ورځ او هر کال چې تېرېږي نو زمونږ سره ورځې ختمیږي زمونږ سره موقع ختمیږي کوچري مونږ د هغې نه فایده و نخلو الله تعالی مونږ له یو بل کال راکړي نو هغه چانس هم ختم شي او دغه شان یوه ورځ ټول چانسز لاړ شي او ختم شي او بیا به دا چانس چرته هم دوباره نه میلاویږي نو ځکه به وویلی شي چې ولې تاسو له دومره عمر نه و درکړی شوی دومره ژوند نه و درکړی شوی کوچري تاسو په هغې کې پوهېدل غوښتل نو پوه شوي به وای دا انف و تاسو د پاره خاص طور چې چا ته شپیتو کاله ژوند میلاو شي د قیامت په ورځ به الله سبحانه و تعالی فرمایي چې شپیتو کالو واله چېرته دي او چې کله دا وفرمایلی شي نو څومره هیبت کوي په هغوی چا ته چې شپیتو کاله ژوند میلاو شوي وي ځکه چې د هغوی اکسکیوزز به ختم شي او دا هغه عمر دی په حدیث کې راځي چې الله تعالی به وفرمایي چې ولې ما تاسو له دومره عمر نه و درکړی په دومره عمر کې کو تاسو نصیحت قبل ولی نو قبول کړی به مو لیکن نن د اتیاو کالو بوډا هم داسې وي لکه چې هغه ځوان وي او چې څوک د شپېتو شي نو هغوی وایي چې مونږ خو د پنځوسو کالو یو ښه ورته پته وي لیکن هغوی خپل عمرونه پټوي او خپل ځان له دوکه ورکوي چې زما خو څه دومره عمر نه دی او د قیامت په نښو کې یوه نښه دا ده چې بوډاګان به ځوانان جوړېږي نن بوډاګان هم وایي چې زما څه عمر دی هغه هم د ځوانانو په شان جامه پیزار وي او د ځوانانو په شان مشغلې وي د هغو سره د را روان وخت فکر نه وي چې زما خپې خو په قبر کې دي هغه هم د ځوانانو په شان اوسېدل غواړي نو د شپېتو کالو د بنده ټولې بهانې ختمې شوې د دې نه علاوه هم علما وایي چې چا ته هم عقل او شعور میلاو شو یعنی یو عمر وي چې په هغې کې بنده ښه پوهه وي نو هغه به دا نشي ویلی چې ما تاسو پته وه او مونږ خلک انتظار کوو د هغه وخت چې کله مونږ وډاګان شو نو نیکی کول به شروع کړو او چې کله مونږ ښه فارغ شو او ځینې خلک کو هغه عمر ته ورسي هم نو بیا ورله هم هوش نه راځي په هغه عمر کې هم د هغوی هغه مشغلې وي هغه وخت هم هغوی په سوشل میډیا باندې وي بیا هم په فونونو وي او فلمونو ته ناست وي اوس لا هم د ډرامو قصې نه دي ختمي بلکې اوس خو زیات فارغه شو نو افسانې ډرامې او سوشل میډیا لی نور زور ورکړو اوس خو فارغه شو اوله به کار وو هغه وخت ورله هم د آخرت جوړول سوچ نه راځي اوس ورسره هم وخت نه وي نو بیا د هغوی عذر ختم شو کنه دا د انسان د ریټایرمنټ وخت وي اوس د جاب نه هم فارغ شو بچی هم لوی شول او اوس هم کو هغه نه پوهیږي نو بیا به هغه څنګه پوهیږي ګوره اوله د بچو بهانې وي چې واړو دي سکولونو ته بوزو هومورک ورسره کوو هر قسمه بهانه ورسره نو اوس څه بهانه پاتې شوه کو په داسې عمر کې بنده خپل ځان صحیح نه کړي نو بیا خو هیڅ پاتې نه شو او بیا بنده ته د دې خبرې هم احساس وشي چې اوس زما طاقت رو رو په کمېدو شو کمزوري را روانه ده ویښتې سپین شي او چې بیا هم بنده نه پوهیږي نو د داسې بنده سره به بیا څه وایې الله اکبر نو ځوانانو او بوډاګانو ټولو له د دې نه سبق اخیستل پکار دي او چې بنده وایي چې په بوډاوالي کې به نیکۍ شروع کړم نو څه پته چې هغه وخت به بیا د انسان څه همت هم یو کنه چې د ژوند ماښام شروع شي نو د هغې انتظار مه کوئ چې هغه وخت به زه د خپل آخرت لپاره محنت کوم څوک چې ځوانان دي نو د دې وخت انتظار دی نه کوي، او چې کله بنده بوډا شي نو بیا ورته سوخ کاری هم نه، نئی حافظه سم کار کوي، روژه هم بیا بنده نشي نیوی، بیا بنده په ځمکه باندې سجده هم نشي کولی، ملای خراب وي او زنګونان خوږیږي، نو د هغه وخت په انتظار کې یې، نو د هغه وخت انتظار مه کوئ. کو ډیر هم مصروف یې نو انسان ته به وفرمایل شي چې تا له خو دومره وخت درکړی شوی و، او هره ورځ چې تیریږي نو دا زموږ بهانې ختموي، نو دا مه ویسټ کوئ.